اوزن کو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربه اسلام ومن سلامونه منی وخت اورځي څلور بجې شوی په دې غړي کې باور د خبر پښتونخوا حکومت په صوبې ضلع کې دولس غیر قانوني اف ام ریډیو سټیشن یې بندي کړی دی. چرواکي ته لګوي چې په دې ریډیو سټیشنو باندې به د حکومت خلاف پروپاګاندا کېدله. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اسد الله خالد په ځنوجون کې برید کې جوبل شوی. په روسي نیمای کې اونې ځخ پرونه روښانه مستقبل هم لرو. لومړی احمد شاه اعظمي ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په صوابۍ ضلع کې دولس اف ام چینلونه بند کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد د استخباراتي ادارې پر مشر د وسوال برید غندنه کړې او ویلې دي چې اوس ښه دي. او د روس د بهرنی چار وزیر سلګی لاروف اعلان کړی چې هیواد به هغه امریکایي چارواکو ته د سفر لپاره ویزه نه ورکوي چې د انساني حقونو سرغړونه کړي وي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په صوابۍ ضلع کې دولس اف ام چینلونه بند کړي دي چې د دوی په وینا غیر قانوني او د خپل فکر تبلیغات یې کول. د خیبر پښتونخوا د کورنۍ او قبایلي چارو او چارواکي قمر علي مشال رادیو ته وویل چې د صوبایي کابینه تر پریکړې وروسته دغه دولس چینلونه بند کړل شوي دي، ځکه چې دوی د حکومت په ضد پروپاګاندا کول چې له کبله د سیمې امنیت په خطر کې لیدلی وو.
پاکستان خلاف پروپیگنڈا کئی یا جدید اسلام خلاف پروپیگنڈا کئی یا اغه خپل سره کلچر خپل خوخه چې سر سيزونه دي اغه متعارف کئی، نو دا خو مطلب دی چې پاکستان د اسلامیت او دغه د پرابیا ډیر لوی چیلنج. نو دا دولس اف ام ریډیو سټیشنونه هغه ثوابه کې او منتلی شو، نو اغه بیا هغه چې کوم اکوپمنټ سو دا اف ام ریډیو سټیشن هغه اونې ولې شو.
صوبای چارواکی وایي چې دغه اف ام چینلونه په جماعتونو او مدرسو کې جوړ شوي او د حکومت د اجازت یا لایسنس پرته نشریات کول، بلخو د دینی مدرسو چارواکی وایي چې دوی د دې چینلونو لاره یوازې دینی تعلیمات ورکول. افغان ولسمشر حامد کرزي تیر ورځ د هیواد د استخباراتي ادارې پر مشر د برید غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسد الله خالد تیر ورځ په کابل کې په بمی برید کې ټپي شوی. ولسمشر حامد کرزي چې د خالد لیدو ته د ملي امنیت روغتون ته تللی وویل نوموړی به د علاج لپاره بهر ته واستول سي. کرزي چې له روغتون بهر خبري کولې زیاته کړه دا امید سره چې اسد الله خالد به ژر روغ سي. زموږ د ملي امنیت مشر چې د ترهګرۍ په یوه بزدلانه پېښه کې ژوبل سوی دا مهال تر درملنې لاندې دی. ډاکټران یې په اړه وایي چې هغه ښه دی، د هغه د ښه کېدو امیدونه ډیر دي. د لومړنیو مراحلو تر تیرولو وروسته به یې د نورې درملنې لپاره یو بل مناسب ځای ته ولیږو چې ښه درملنه یې وسي او ژر خپل کار ته بیرته راستون
شي.
یو لوپړی افغان چارواکی ویلی چې خالد د زیارت پر ځای وخت پیسو کله چې د افغان استخباراتي ادارې تر تنظیم لاندې په یو میلمستون کې یو کس د میلمه په توګه د نوموړي لیدو ته ولاړی او ځانیوالو زوی د برید مسولیت وسوالو طالبانو منلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي په خپل هیواد کې د نن د نامنۍ زیاتېدو په لړ کې پر ناټو او امریکا نیوکه کړې ده. د زیارت پر ورځ د ان بي سي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې کرزي وویل چې د طالبانو د بریدونو سره سره د نامنیت لړ سره برخه په افغانستان کې د ناټو او امریکا لخوا د جوړ شوي ډانچې سره هم تړلې ده. نوموړي زیاته کړه افغانان سره د بهرنیو شخصي امنیتي کمپنیو او ټیکدارانو رویې د دوی د غصې او د نامنۍ سبب شوی دي. نوموړي پر امریکا هم تور ولګوي چې تیر کال افغانستان سره د لاسلیک شوي ستراتیژیک همکاري د تړون سرغړونه کړې او د دوی د ملي حکمیت درناوی نه دی کړی. افغان او برهنی ګډ ځواکونو د ننګرهار پر خوګیانو ولسوالۍ کې په عملیات کې څلور وسوال وشل دي. د خوګیانو ولسوال سید الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې تیر شپه افغان او برهنی ګډ ځواکونو د خوګیانو ولسوالۍ په ترمی سیمه کې عملیات کړي چې په پایله کې څلور تنه وسوال وشل سوي او اووه تنه نور لزان سره وړي دي. خو سوال طالبان بیا وایي چې تیر شپه د ګډ ځواکونو په عملیاتو کې وشل سوي کسان ملکی وګړي دي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د روس د بهرنی چار وزیر سلګی لاروف اعلان کړی چې هیواد به هغه امریکایي چارواکو ته د سفر لپاره ویزه نه ورکوي چې دغه په خبره د انساني حقوقو سرغړونه کړې وي. د لاروف دغه سرګندونې تر هغه وروسته مخته راغلي کله چې امریکایي سنټ رائے ورکړه چې د روس د اداري فساد په ضد کارکونکي وکیل سرګی مکنسی په امریکایي لاسرلرونکو روسي چارواکو او د بشري حقوقو پر سرغړونه کوونکو کسانو باندې بندیز ولګول سي. د روسي رسنیو له مخې لاروف ویلي په ډبلین کې د ملاقات پر مهال د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن د خپل پلاسیوي کار په اړه خبره کړه. د مصر ولسمشر محمد مرسي تیر ورځ خپل مخالفینو سره په کامی کچ د خبرو اترو وړاندیز کړی چې په هیواد کې بحران ته د پای ټکی کېږدي. مرسي وویل د نوي آئین لپاره پلان سوی ریفرنډم یا ټول پښتنه به په خپل وخت ترسره شي چې د دسمبر پر 15 نیټه ورته ټاکل شوې ده. په ټلویزیون د وینا کول پر وخت نوموړي وویل د راتلونکي خالي په ورځ به له خپل مخالفینو سره ملاقات د آئنده لپاره د لارې سلو کې مرسته وکړي. زه د ټولو ګوندونو پر مشرانو، انقلابي ځوان کول او لوړپړو قانون پوهانو د بشپړه او ګټورو خبرو اترو ژغ کوم چې د راتلونکي خالی په ورځ یعنی د 2012 کال د دسمبر پر 8 نیټه غرمه 12:30 بجې د په صدرتي ماڼۍ کې ملاقات سره وکړي چې دا ډول یوې راځنامې ته ورسیږي چې ټول کام یو موټی کړي. په دې سره به موږ ځان د ویش او شخړې څخه راوباسو او یوې راځنامې ته بلاره هوار کړو که څه هم په بشپړ ډول د موافقه نه وي. په مصر کې دغه ورځ هر ورځ مظاهره سوي دي کله چې مرسي پر 22 نومبر ځان ته ډیر اختیارات ورکړل چې په ترڅ کې یو شمیر کسان وژل سوي او سلګونه نور ژوبل سوي دي. ټاکل سوي چې د حماس مشر خالد مشال بنن په لومړي ځل د غزه تراټي دوره کوي. د حماس چارواکي وایي خالد مشال به دغه اسلامي ډلې د 15 کلیزې په دوه ورځنیو دستورو کې ګډون کوي. حماس له 2000 راهیسې د غزه ساحلي تراټي کنټرول ترلاسه کړی دی. تمه څرګندېږي چې مشال به د شنبې په ورځ د یو لاریون پر مهال د دغه غورځنګ د سیاسي کړنلارې مهم ټکي په ډاګه کړي. تېره میاشت اسرائیل په غزه کې د فلسطیني وسوالو پر ضد 8 ورځني عملیات پیل کړل چې دوی د اسرائیل پر سوهیلي شارګوټ د راکټي بریدونو څخه راوګرځوي. په دې جګړه کې 120 فلسطینیان او 6 اسرائیلیان ووژل شول. او د جاپان په شمال ختیځ ساحل کې یو زرور زلزله راغلی چې میټر سونامي سبب شوې ده. د مړو یا ژوبل کسانو په اړه تر اوسه پورې راپور نه دی راغلی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشالې دونه اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په دې غړي کې به اوري
د خیبر پختونخوا په سوابۍ کې حکومت 12 غیر قانوني اف ام ریډیو سټېشنې بندي کړې دي.
اف ام چینل دی د پاکستان خلاف پروپاګاندا کوي یا چې د اسلام خلاف پروپاګاندا کوي یا د هغه خپل کلچر خپل خوخه چې څه زونه دي هغه متعارف کوي.
افغان ولسمشر وایي زموږ د ملي امنیت رئیس چې د ترګری په یو بوزدلانه پیخه کې جوبل شوی دا مهال د درملنې لاندې دی او د ښه کېدو امیدونه یې ډېر دي.
ریسه ګمرت میډیمو کې تاسو ته عمل بوز درانه تروریزم پاسیبل دي فیران زیر عملیات هستن.
په اسلام آباد کې یو کارپوهای پاکستان اوس په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه غواړي.
پاکستان مدای چیرم نو غواړي طالبان والو حکومت باندې نه غواړي دغه چې هغه به اثر پریوزی د مش قبایلی سیمه باندې او باقی خیبر پختونخوا باندې دلته طالبان راځي.
او د نن ورځې په روښانه مستقبل کې به د پاکستان د قادیزم یونیورسيټي وایس چانسلر خبرې هم واوري.
یو الک د مریټ پر بنیاد خپل داخله دلته واخلي او د تکړوي نو بیا د پیسو لوجې موږ کوټه ناتو موږ د لپاره چې هر خوایزه تنظیم لره کوم.
د دې تر څنګ نور هم یو شمېر رپورټر لرو د مشالې دو سره اوسې.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوابې ضلع کې 12 غیر قانوني اف ام ریډیو سټېشنې بندي کړې دي. د چارواکو په وینا دا سټېشنې په دغه سیمو کې بیلابیلو دینی مدرسو او جماعتونو له 1300 کلونو راهیسې کاروي. چارواکي تور لګوي چې په دې ریډیو سټېشنو باندې بعد د حکومت خلاف پروپاګاندا کېدلا چې لوجې د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ شوی وو. بلخوا د یبی دینی مدرسې مشر ورته تورونه رد کړی دی. نور تفصیل د مشالېرو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په وینا د صوبې د داخله چارو محکمې په صوابې ضلع کې 12 اف ام سټېشنې چې دوی په وینا غیر قانوني بندي کړې دي. دغه چینلې زیاتره د صوابې ضلع په جماعتونو یا مدرسو کې جوړ کړل شوې وي. د خیبر پختونخوا د کورونو او قبایلو چارو محکمې او چارواکي قمر علي مشال لیډو ته وویل چې د صوبایي کابینې د وینا نه پس دغه 12 چینلې بندې کړې شوې دي ځکه چې دوی به د حکومت خلاف پروپاګاندا کوله چې له وجې د سیمې امن او امان ته خطر و.
خلاف پروپاګاندا کوي یا چې د اسلام خلاف پروپاګاندا کوي یا د هغه خپل څه کلچر خپل خوخه چې څه زونه دي هغه متعارف کوي نو دا خو مطلب دی چې پاکستان د سلمیت او د غدا پرابیا ډیر لوی چیلنج. نو دا 12 اف ام ریډیو سټېشنونه هغه ثوابه کې اومنتلی شو نو هغه بیا
په صوبه کې د اشاعت توحید سنت مدرسې مشر مولانا طیب مشال لیړو ته وویل چې دوی په اف ام ریډیو باندې صرف د قرآن تعلیم ورکوي. د پښتنې په جواب کې چې آیا دوی د اف ام چینل خلاصولو لپاره قانوني لاره ولې نه خپلوي، نو مولانا طیب وایي بل خو چې په دې لړ کې د صوبایي داخله محکمې سیکشن افسر قمرل نه پوښتنه شوه نو هغوی وویل چې داسې هیڅ خبره نشته او چې څومره په صوبه کې رجسټرډ مدرسې دي نو حکومت د هغوی هر قسمه مرستې کوي او باید دوی دې قانوني لاره خپله کړي. دا چې دا داسې اف ام ریډیو سټیشنو په عام ولس سومر اغیز وي، نو دا ریډیو جرنالیزم تربیت ورکوونکي اورنګزیب مشال لیډو ته په دې باب لوایي دونه ولدا چې ځلې انتظامی د کورونا چارو د محکمې په هدایت باندې د دغه 1200 اف ام چینلو ماشينري خپل قبضه کې اخستره، د دې مالکانو په ضد قانوني کاروایي هم شروع کړه ده او دوی وايي کچره په صوبه کې نور زینو کې هم دغه شان چینل دوی ته معلومات ترلاسه شو نو دغه په ضد به دوی دغه رنګ کاروایي کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن خوزو اسلام آباد ته د پاکستان په پوځي هډ کوارټر کې د کور کمانډرانو غونډه روانه ده چې په کې به د سیمې د امنیت او افغانستان د چارو سربیره پوځي مشر اشفاق پولیسکیانی د خپلې برسس د دورې او هلته د شوي ملاقاتونو په اړه معلومات ورکوي. د غونډې ته د مشالډیو خبریال ریاض موسی خیل کتنه کړې ده او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پوز د مطبوعاتو د سانګي آی اس پی آر یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وې چې دا د معمول غونډه ده چې پکې بعد د سیمې او افغانستان په امنیت او ملکی صورتحال غور کیږي، خو بل طرف ته د پوزي او دفاعي چارو کارپوهان د غونډې ته ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې هر څوک د کور کمانډرانو غونډه هر میاشت کیږي، خو پاکستان ته د افغان چارواکو او بیا د پاکستانی خارجه وزیر او پوزي سرلخکر برسلز ته د سفر وروسته د دې غونډې اهمیت نور هم سیوا شوې دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پوځي او دفاعي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې دا وخت د ناتو او امریکای لخوا پاکستانی پوځ ته اختیار ورکړ شوی دی چې د افغانستان امن عمل کې خپل کردار تر سره کړي. د زیاتوي
دا تخکاری چې دا اوس کوم ډیولپمنټ کیږي د طالبانو باره کې، د امریکای او د ناتو د واپس تک باره کې، نو دا ټول پرې کې خو فوج انوال دی، پرې چې حالت جنگ کې دی، نو حالت جنگ کې د فوج نه تپوس او د فوج به اغوی لاره ورکول او د فوج په دې کې مرسته دا ډیره ضروری و. نو دغه کې اوس چې کوم دوی خبرې ترې هلته وړلې وي او بیا راوړلې دي او په هغه باندې کوم ډیولپمنټ شوی دی، نو ضروری خبر را چې کور کمانډران د چیف خې لاسونه وي، نو دا غوی نه تپوس غوی په اعتماد کې اخیستل او بیا دا غوی د پر پزمکه باندې چې کوم ګامونه اخیستل دي هغه به ضروری شي.
مشال ریډیو چې کله د افغانستان امنیت او د دغه هیواد باره کې د پاکستان خارجه پالیسي په حق لا دی او بل پخوانی بریګیډیر اسد منیر نه تپوس کو، نو وی چې د افغانستان په حق له پالیسو کې د پوز لوی کردار دی. دی وایي
پاکستان مدای چیرم نه واړی چې هلته یو داسې حکومت دی طالبان والو حکومت باندې نه واړی، ځکه چې هغه به اثر پریوزي د مش قبایلی سیمو باندې او باقی خیبر پختونخوا باندې او دلته طالبان راځي، نو هغه به واړی چې هلته امن دا کوشش خو وی چې داسې حکومت چې هغه د مش دوستي خو که دوست نشي کېدای نو داسې حکومت چې هغه د دشمن دی.
د یادونه وردا چې سورز وړاندې د پاکستانی پوز مشر د خارجه وزیر او نورو چارواکو سره په ګډه د برسل سفر کړو چرته چې دوی د ناتو ملکونو مطالعه امریکا چارواکو سره ولیدل او پوزي سرلخکر ورته د ترهګرې خلاف جنگ او افغانستان مصالحتي عمل کې د پاکستان د قربانو او کردار په حق لا خبرونه ورکړه. دا د هم یادوي چې دغه دوران د دفاع په سانګه کې د مرستو د پاره د خبرو اترو په غرض د امریکا د نائب وزیر دفاع په مشرۍ کې یو ډله د پاکستان په دوره وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بی بی سی خبری پانی د جرنالیسټ او لیکوال احمد رشید یو داسي مقاله خبره کړې ده چې پکې په افغانستان کې د سولې بهیر چړل شوی دی. د مقاله په یو برخه کې د لوړپړو افغان چارواکو لخلي لیکل شوی دی چې د پاکستانی فوز مشر جنرال اشفاق پرسکیانی اوس لزړ غواړي چې په افغانستان کې د امن پراتلو کې مرسته وکړي. همکار بوریوال کاکړ ته دې مقاله غټه کې تاسو ته دروروي.
ژورنالیست او لیکوال احمد رشید د دې مقالې په فایل کې لیکي چې په دې وروستیو اونیو کې د پاکستانی پوځ په تګلارې کې یو لوی بدلون راغلی دی. دلی کې پاکستانی پوځ په تیر یو لسیزه کې افغان طالبانو ته پټنځایونه او په افغانستان کې د یاغیتوب لپاره ازادي ورکړې وه او اوس ورته وایي چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې له افغان حکومت او امریکا سره خبرې اترې وکړې. احمد رشید لیکي کچيري د پاکستان په تګلارې کې دا بدلون پر ځای پاتې سو نو د امن لپاره ډېر نوې لارې پرانستلای شي، یعنی له طالبانو سره د ډزبندۍ په سیمه کې د یو پراخ جوړجاړي او په خپل له امریکا سره د پاکستان د اړیکو په مضبوطولو کې ډیر مهم رول لوبولای شي. په دې لړ کې به تر ټولو ستره خبره دا وي چې کچيري له طالبانو سره ډزبندۍ وسی نو دا د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د یو کمزوري افغان حکومت د کوي کولو چانسونه زیاتولای شي. لیکوال زیاتوي په دې وروستیو کې یو نه بلکې ډیرو لوړپوړو افغان چارواکو په شخصي ناستو کې د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی پر دې ستاینه کړې ده چې هغه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د روغ جوړې لپاره څرګند ګامونه پورته کړی دي. احمد رشید د افغان ولسمشر د یو سلاکار چې نوم یې نه دی ورکړی لخلي لیکي چې دوی په دې باور دي چې د پاکستان په تګلارې کې اوس بدلون راغلی دی او د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی دې تجدید دی چې په افغانستان کې د امن پر راتلو کې مرسته وکړي. پاکستان د نومبر په منځ کې د افغان طالبانو نه چارواکي خوشی کړل او د دسمبر پر 3 نیټه وویل چې ډیر ژر به نور طالبان هم پریږدي. احمد رشید د چارواکو له خلیل کلی دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې د افغان طالبانو سل وړپوړي چارواکي او عسكر نیولې دي د کوم د خوشکولو چې تمه کیږي. لیکوال د لوړپوړو افغان او پاکستانوي چارواکو له خلیل کې چې کابل او اسلام آباد دواړو د روغ جوړې د خبرو اترو لپاره خپل تګلارې تیار کړې دي. افغانستان خپل تګلارې له پاکستان او امریکا دواړو سره شریکه کړې ده او پاکستان به هغه وخت شریکوي چې امریکا خپل تګلارې وړاندې کړي. مقاله زیاتوي چې د امریکا پاوز او مرکزی استخباراتي اداره سی آی ای دواړه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو مخالفو، خو اوس په واشنگتن کې په دې اړه ډېر ښه همغږي موجوده ده. مقاله په پای کې لیکي پاکستان له ډېر مودې د طالبانو مرسته کړې ده او د هغې سخت خونړۍ قیمت هم ادا کړې ده. اوس که چیرې ټولې غاړي په دې پوهیږي چې د پرمختګ لپاره بې له روغ جوړې بل لار نسته، نو باید امریکا په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره یو وړتیا لرونکی سفارتکار وټاکي او یو ولسمشر باراک اوباما په خپل په دې کې برخه واخلي او تر ټولو لومړی څلور دیرش کاله جنگیدلې افغانان باید په خپل په سولې زتوګه د جګړې د پای ته رسولو لپاره سنجیدوالی وشي.
د بوروال کاکلمو مخاله واوریدله.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
روښانه مستقبل اونیزه خبرونه هم په روستینه مایکل لرو. خو یو رپورټر د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسد الله خالد د پنځبه په ورځ په کابل ښار کې ځنوجن کې بریدو شو. راپورونه وايي اسد الله خالد په خپل ځانګړي ملمستون کې لملمنو سره ناشته درلوده. افغان چارواکي وايي د اسد الله خالد درملنه روانه ده. نور تفصيل د مشالې یو خبر یار لکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د ملي امنیت د عمومي رئیس اسد الله خالد روغتيي حالت خده. د جمهوری ریاست دفتر وای جمهور رئیس کرزه د خالد لیدو ته روختون ته ورغه او هغه لنجدي وکوت. جمهور رئیس کرزی د روختون له ډاکټرانو سره د لیدو پر مهال د ملي امنیت د عمومي رئیس د روغتي حالت په حق له وویل.
رئیس صاحب امنیت ملی مو که توسط یک عمل بزدلانه تروریزم پاسیب دیدن فعلا زیر عملیات هستند.
زمونږ د ملي امنیت رئیس د تروریزم په یو غلچکی عمل کې زیان وموند، اوس تر جرایي عملیاتو لاندې دی. د ملي امنیت د روغتون ډاکټرانو راته ډاډ راکړ چې روغتي حالت یې ښه دی او مثبت دی.
خوب است، مثبت است.
جمهور رئیس کرزی دا هم ویلی چې اسدالله خالد به د لا درملنې لپاره بل ځای ته ولیږدوي. د راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته د کابل ښار د تایمني په سیمه کې د ملي امنیت په عمومي رئیس اسدالله خالد یو ځان وژونکی برید وشو چې د نوموړي پښې او د بدن ځینې نور غړي پکې ټپي شوي دي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی وویل چې امکان لري په دې پیښه کې د ملي امنیت یو شمېر نور غړي هم ټپیان شوي وي.
خوتراغو ده چې لمړني معلومات ښکاره کوي د ملي امنیت کارمندانو کې نور هم ټپیان شوي دي، خو د ښارقامې او جزئیات د دې موضوع په اړه به ملي امنیت ته معلومات درکړي وروسته.
ایمل فیضی دا هم وویل چې دا د پیښې او اسدالله خالد د روغتي حالت په هکله لومړی معلومات دي. د شبې پیښې په هکله امنیتي ارګانونو هم زیات څه نه دي ویلي. اسدالله خالد په خاطر دې د غزنی د والی او د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې دي. شاوخوا درې میاشتې مخکې جمهور رئیس کرزی اسدالله خالد د ملي امنیت عمومي ریاست ته وړ وګاڼه او ولسی جرګې هم تایید کړ. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلی دی چې هدف یې د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد و.
د خان محمد سین رپورټ مواردو. حمزه شان بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا په اسدالله خالد برید پر دې هیواد کې د عمل لپاره د پروتکل شو ګامونو لپاره یو ګواخ بلل دی. تفصیل معصوم میوان راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې د سولې د پیغام راوړونکو لخوا ځان وژونکي حملې د سولې د خبرو په اړه باور له منځه وړي. د دې شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په نوم دغه ډول حملې د ټولو دیني او افغاني ارزښتونو پر خلاف دي. ښاغلي شاهد پر بېلابېلو خواوو غږ کوي چې په دغه ډول حملو دي د افغانستان د سولې بهیر نه بدناموي.
زما په نظر باندې یقینا دا د سولې په برنامې باندې منفي تاثیرات غورځوي او دغه لویې اسلامي ملی او افغانی پروسه د دې اعتبار ته صدمه رسوي. دا صریحا د شریعت او د افغانیت خلاف عمل دی چې یو څوک دې د صلح پیغام د ځان سره ولري او واخلي، مګر دا څه خبره نه ده چې څوک دې د مذاکرات او د صلح نوم باندې یو دغه عمل ترسره کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د تایمنۍ په سیمه کې د ملي امنیت په یو میلمستون کې په یو ځان وژونکي حمله کې ژوبل سو. د ملي امنیت ادارې ویان تر دې پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکي حمله د طالبانو لخوا د سولې د پیغام راوړونکو لخوا سوې ده. وسله وال طالبانو هم د دې حملې مسؤلیت منلی. افغان حکومت له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کوشش کوي چې وسله وال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو دې کوششونو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ورکړې. د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون رئیس زلمی زابلی وایي چې په دې برخه کې اصلي ستونزه د افغان حکومت د سولې په ستراتیژي او د سولې عالی شورا په جوړښت کې ده. ښاغلی زابلی وایي تر هغه چې افغان حکومت د سولې عالی شورا په جوړښت کې بدلون رانولي، نو د سولې خبرې به ناکامه وي.
دغه د سولې لپاره د کوم نهاد جوړ کړی دی؟ د سولې عالی شورا دا د ملت اکثریت په دغه باندې راځي دي. د ټول د ملت د عموم خلک د هغه خلک په دې بحران کې درګیر دي، هغه خلک چې هم طالبان ورونه ته او د حکومت خوا ته قابل د قبول دي، هغه پکې داخل نه شي. دا پروسه یو تشفاتي او د دروغو صداقت پروسه. پاکستانی استخبارات هم غواړي چې په دغه شکل باندې خپل اهداف لاس ته راوړي. زموږ شخصیتونه مړي کړي، تیارې استاده باندې سب شهید شو، اوس بیا خالد صاحب زخمي شوی دی. دغه سازي د پادي او بازیګري و چې داسې شخصیتونه ورګر کړي چې هغه قابل د قبول.
خو دا لومړی وار نه دی چې د وسله وال طالبانو د سولې پیغام راوړونکي کسان لوړ پوړي افغان حکومتي چارواکي په نښه کوي. د 2018 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس برهان الدین رباني هم د هغه کس لخوا په ځان وژونکي حمله کې ووژل شو چې د طالبانو د سولې پیغام یې راوړی وو. افغان حکومت هغه وخت له وسله وال مخالفینو سره د سولې خبرې بندې کړې، خو دا ځل لا تر اوسه حکومت په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
تاسو ورته چې د افغانستان د سولې عالی شورا د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد شبه برید غندلې دی او دای په دغه هیواد کې د امن لپاره روانو ګامونو پر وړاندې یو ګواښ بللی دی.
تاسو
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونی
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې که یو خواته ترګري او د هغې خلاف عملیات خلک بې کوره کړي، نو بلې خواته د وسلوالو په منځ کې شخړې هم ولسي خلک د مشکلاتو سره مخ کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې په یوه ځایي وسلوال کمانډر د ځانمرګي برید وروسته مقصود قبایل له دغه سیمې نه ویستل کېږي. دا چې دا ګام د عامو خلکو په ژوند څه اثرات لري پړې منور شاه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وګورو.
تیره هفته د جنوبي وزیرستان په وانا کې د وسلوالو طالبانو په یو مشر مولا نذیر ځانمرګي برید شوی وو چې پکې نوموړی په خپل زخمی او یو شمیر ملګري یې وجل شو. د هغې نه پاس د مولا نذیر په مشرۍ کې هم په وانا کې یوه جرګه وشوه چې پکې یې محسود قبایلو ته د روانې میاشتې تر 15 منیټې پورې د دغه سیمې نه د وتلو خبرداری ورکړی وو. دا مهال د یادې سیمې نه د محسود قبایلو د وتلو سلسله شروع شوه. یو ځایي مشر جمال الدین محسود د مشال ریډیو ته په دې اړه ویل،
هغه الټیمیټم چې کوم ورکړی شو په خپل ځای باندې پوښ وو. هغه کسان د مونږ چې څومره کسانو پرون باندې چا پوښتنه کوله چې څومره ما په 1500 نه زیات لکه پوره تعداد ما ته معلوم نه و، خو چې پوښتنه مې وکړه په زراو کسان دي. نو په دې حساب باندې چې دا خلک پور راووتل، بیا پرون مې دلته حکومت په کاوړ کې باندې کاوړ دی ټانک نه مخکې یو چک پوسټ دی په آرمی پوسټ دی، په هغه باندې سر کړی وو. ډېر کسانو ښځې او بچي او ډېر په تکلیف حالات کې ناستو د ډېره وخته پورې، او راغلي دي اوس په دغه ټانک کې فلال کو دی خانتم سو کورونا را رسیدلی دلته پته پدنه لګی چې کورونا سره مختلف ځایونو کې مشته دي کمپونه شته ده نه خصوص کې چا سره ځای شو هغه سره سنبالې کړ سره سوغا کړو ځان سره یو ساتل.
ځینې خلک دا نظر لري چې آیا د سیمینا د محسود قبایلو د ایستلو فیصله د مولا نذیر د فشار له وجې شوه او کسنګه. په دې حق لا ډاکټر حسن خان وزیر وای په مولا نذیر د ځانمرګي برید نوړان دی ورته یو ځایي مشر ویلی وو د سیمینا د محسود قبایلو په ایستلو غور روان دی.
چې د دې باندې حمله نه یو ورځ مخکې موږ جرګه کوو د محسود متعلق ثباتا چې موږ په محسودو باندې څه وکړو، ځکه چې حکومت په دې خپه دی چې تاسو محسودو ته په واڼه کې ځای ورکړو. نو وي چې دا نن د سابه سانو پوه نه وي چې څه جرګه به کېږي. چې جرګه وسوله نو دی کې آلریډي خلکو دا خبرې پټې پټې کولې چې دا محسود دلته په واڼه کې نه دي پکار، ځکه چې دغو ته طالبان راځي د شپې.
هلته په مولا نذیر د ځانمرګي برید وروسته وانه کې شوې جرګې ته ورغلی یو ځایي مشر حفیظ الله وزیر وای په وزیر قبایلو کې نه وړې قبیلې دي چې ټولې په دې جرګه کې شامل وي.
په دې کې ټول مونږه حاضر وو کنه چې هلته ټول مشرانو دا خبره وکړه چې یاره اوس کې دې چې د حالات مزید نور خراب بي ته لاړ شي کنه. نو دې نه دا مخه ده کنه چې د محسود قبایل دي دا اوس کډیای خان پسی کا ټانګ پسی کا خپل علاقې ته دی ولې چې مونږ سره ډېر په عزت وخت تیر کړو، مونږ هم په عزت وخت سره تیر کړو. نو پانا چې وروسته حالات یو ځل خرابېږي یا دوی ته تکلیف راشي یا مونږ وزیر ته تکلیف راشي، نو بده نه دا ښه ده کنه چې دوی خپل منطقې ته خپل علاقې ته لاړ شي.
په داسې حال کې چې د محسود قبایلو بې کوره شوي خلک یو وار بیا بې کوره کېږي، حکومت څومره ذمواري لري چې د دوی لپاره یو مناسب سرپناه برابر کړي؟ په دې اړه پاکستان کې د انساني حقوقو د کمیشن یو مشر کامران عارف وایي،
کوریجی لومبای خبره خدا دا چې د حالات دې پورې راتلل نو پکاره حکومت ته پکار دی چې خپل ریټ اسټابلیش کړي، هلته کې چې یو اسلوال ګروپ نور خلکو ته نہ ہدایت ور کول شي نه په حمله کول شي، دا امن قائمول شي دي دا حکومت لومبای ذمہ داری دا دې ته پکار دی چې دې په لا زیاته توجه ورکړي. دې د وجه کا غي بهر راوتی دي. نو زمو په نظر کې دا انټرنلی ڈسپلیس پرسنز دی آئی ڈی پیز دی، او دا د حکومت او د انټرنیشنل کمیونټی دواړو ذمہ داری دا چې دې سره امداد وکړي.
بلخوا د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دوی هڅه کوي چې په جنوبي وزیرستان کې د محسود قبایلو د پاتې کېدلو لپاره د جرګې په ذریعه حالات برابر کړي. دغه چارواکی زیاتوي سیمه کې د امنیت ټینګولو ترڅنګ د حکومت لخوا د بې کوره شوي خلکو رېجستریشن روان دی چې په کې تر خواوشا 300 کورنیو د 1500 نه د زیاتو خلکو اندراج شوی او ډېر زر به دوی سره مرستې شروع شي.
تاسو د منور شاه رپورټ او واورېدو. همدا شان نو وخت کېدون کې د څلور نیمه بجې او احمد شاه اعظمي هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې هغه د خبرونو لنډي زورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په سوابي ضلع کې دولس اف ام چینلونه بند کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد د استخباراتي ادارې پر مشر د وسوال برید غندنه کړې او ویلې دي چې وس ښه دی. افغان او بهرني ګډ ځواکونه د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال څلور مخالف استوال وژلي او اووه نور یې ژوند نیولې دي. د روس د بهرني چارو وزیر اعلان کړی چې هیواد به هغه امریکایي چارواکو ته د سفر لپاره ویزه نه ورکوي چې د انساني حقونو سرغړونه کړې وي. د مصر ولسمشر محمد مرسي خپل مخالفینو ته د خبرو اترو بلنه ورکړه ده. او د جاپان په شمال ختیځ سیمه کې یو ځل بیا زلزله راغلی چې د یو میټر سونامي سبب شوی ده.
لن خبرونه مو د ماشا زمينه وردل په دې نیمه کې ستاسو لپاره روښانه مستقبل او نيزه خبرونه هم لرو. د دې ترڅنګ نړیوال ورسپانو ته هم کتنه کوو او د غشانت نړیوال ریپورتونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زن ورسپانو په خپلو ادارو کې څرګستي د ریاض مساخل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په جالي وټونو لیکلي دي. د غلړ کې آج ورسپانو وایي چې د سپریم کورټ لخوا د یوې فیصلې په وخت چیف الیکشن کمیشن ته حکم ورکړل شوی دی چې دوی د کراچۍ کې کور په کور وګرځي او د وټونو د تصدیق لپاره د اف سی او فوز مرسته هم ترلاسه کړي شي. اداري وړاندې وایي چې دا وخت کراچۍ کې د حلقه بندو په حواله په سیاسي کچ بیس روان دی او عدالت د نوې حلقه بندو لړکې هم حکم جاری کړی دی. خو بل طرف ته یو سیاسي ګوند د عدالتي فیصلې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په دې رهانه انداز خپل کړی دی. اداریه زیاتوی چې داسې حقایق هم مخې ته راغلي دي چې د دوو مرلو په کور کې په سلګونو وټونو اندراج شوی دی. د اداریه په وینا کې نور تحقیقات وکړي شي نو ډېر سبا په ډاګه شي. اداریه اخره کې وایي چې الیکشن رانیز دی او د آئین مطابق عام ټول ټاکنو ته یو څو میاشتې پاتې دي او موجوده حکومت به د مارچ میاشت کې نگران حکومت ته اقتدار واګې لاس کې ورکړي او دا رنګ به په مئی کې عام ټول ټاکنې کیږي. نو دې سره به الیکشن کمیشن ته ډېر وخت په لاس ورشي. نو په کار ده چې دغه وخت کې الیکشن کمیشن د اوګس یا جالی وټونو اندراج ختم کړي. او د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل اداریه مخ پسې وکیدونکو آبادی لیکلې ده او وایي چې د آزادې دو په وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ټوله آبادی د سلور کروڑه خلکو نه هم کم و. ولې دا وخت یوازې د مغربي پاکستان یعنی د دې پاکستان آبادی تر شل کروڑو رسیدلې ده او دې کې یوازې د کراچۍ آبادی دوه کروڑه او سیالکوټ یو کروڑ ده. اداریه وایي چې د آبادی سیوا کې دو سره وسایل هم په کمیدو دي او خلکو ته د روزګار، صحت، تعلیم او نورو بنیادي ضرورتونو نه ملاوېدو په وجه معاشره کې غلا غلطه، شوکې، ډاکې، وجنې او نورې بدې زیاتې شوې دي او بعض خلک پکې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته د تلو هڅه کې وجلی شي. اداري اخره کې وایي چې دا صورتحال د اندېښنې وړ دی او د لړکی حکومت سره سره غیر سرکاري تنظیمونو، سماجي ټولګو، عالمانو، استادانو او د ژوند د هرې تپې خلکو له خپل کردار ترسره کول پکار دي چې ولس د اصلي حقیقت نه خبر کړي او آبادۍ کې غیر ضروري اضافه ودرولي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې په انسانیت برید د سرخط لاندې لیکلي دي چې نن سبا مونږ په دې سوچ کولو مجبور کړل شوی یو چې به حیثیت یو قام مونږ پاکستانیانو سره د څه وشو، ځکه چې څوک هم د دې قوم د غریبو خلکو سره مرستې کوي، د هغوی د ستونزو د هوارولو هڅه کوي او هغه څه چې باید حکومت یې وکړي چې کوم داسې خلک یې کوي هغه په رڼا ورځ وشتل کیږي. ورسپانې لیکي هو همدغه سي د سویډن سره تعلق لرونکي امدادي کارکونکو او یا کلنې برګیټا امبي سره وشول. هغه د خپل جون سلويخ کال پاکستان او دغه هواد ولسته وقف کړی ول. خلکو ورته برګیټا خورکه ویله. هغه د روانې میاشتې په درېمه نیټه په لاهور کې د کار د ځای خپل کور ته روانه و چې ناصرګند وسلوالو په مرای وښته. برګیټا خور دا مهال د لاهور په جنا روختون کې د ژوند او مرګ په کشمکش کې ده. ډاکټران وایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. ورسپانه لیکي مېرمن امبي په لاهور کې د یوې کلیسا سره اړه لرونکې مرستندوی ادارې سره کار کولو. په یو غریب میشته سیمه کې یې یو یتیم خانه جوړه کړې وه او په یو بل سیمه چې پکې زیاتره عیسویان اوسېدل د لیک لوست یو مرکز چلولو. ورسپانه لیکي چې مېرمن برګیټا یوازې عیسویانو سره مرستې نه کولې، بلکې د 2015 کال د زلزلې نه پسې حکومت ته 13 میلیون روپۍ د اغېزمنو خلکو د ریکارډ جوړولو لپاره اتیه کړې وي. د دې نه علاوه د مېرمن برګیټا ادارې د سیلاب ځپلو او د زلزلې متاثرینو لپاره سرپناګانې هم جوړې کړې وي. بلخوا رائټر خبر ایجنس د لیکوالې مهرین زهرا ملک یو مقاله خبره کړې ده. مقاله د پاکستانی پوسټ سره اړه لرونکې د یوې سرچینې په حواله لیکي چې پاکستانی طالبان د خپلې ډلې د مشرتابه د بدلولو لپاره تیاری نیسي. دغه سرچینې ایجنس ته ویلي دي چې د دې بدلون مطلب به دا وي چې په پاکستان کې به د ریاست پر ضد تشدد کې کموالی راشي او د دغه ډلې ټوله توجه به اوس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې میشتو ځواکونو باندې بریدونه زیاتول وي. ایجنس په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی پوسټ د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې دا بدلون ځکه کیږي چې د دغه ډلې موجوده بیرحمه مشر حکیم الله محسود چې د تیرو دریو کالونو د دغه ډلې مشري کوي اوس په خپلو جنگیالو کې باور بهللی دی او په عملیاتو یې هم کنټرول نشته. دغه ناپیژندل شوي پوځي سرچینې ایجنس ته ویلي دي چې اوس د دغه ډلې مشرۍ ته د دغه ډلې مرستیال مشر ولی الرحمن تیار دی. ایجنس وایي چې په څلوېښت کلن ولی الرحمن په تحریک طالبان پاکستان کې اتفاق رائے هم شته.
د نړیوال ورځپاڼو مخالی مو د مجید بابا نوري دی. همداشان د برتانیې اکونومیست مجلې د پاکستان د ټیکس پر نظام یو مقاله خپره کړې ده. مجله د یو پاکستانی اقتصاد پوه له خولې وایي د دې هیواد د ټیکس نظام را نسکور شوی دی. لنډیز به له عبدالحی کاکړ وورو.
اکونومیست مجلې مقالې ته عنوان ورکړی دی چې آیا څوک به پاکستانی ریاست ته پیسې ورکوي. مقاله په اصل کې د پاکستان د ټیکس پر نظام لیکل شوې ده چې پکې د دې نظام کمزوریانې څوک ټیکس ورکوي، څوک یې نه ورکوي، ولې نه ورکوي، په دې اړه د اوسني حکومت پلان څه دی. اکونومیست د پاکستاني اقتصاد پوه احتشام احمد لخلیوای د دې هیواد د ټیکس نظام را نسکور شوی دی. چارواکو داسې 1,80,000 کسان به ګوته کړي چې تیر کال یې ټیکس ورکړی دی. د مجلې په خبره د پاکستان په کلنی آمدن کې د ټیکس برخه یوازې شاوخوا 9% ده. اکونومیست وایي د ټیکس د غلا کولو کار له لوړې را شروع شوی دی. د پارلمان غړو کې زیاتره ټیکس نور کوي. د آصف علي زرداری په مشرۍ کې د پیپلز ګوند حکومت اوس د دې مسلې یو متنازع علاج کول غواړي. د دې پلان لمخې که څوک په یو وار 40,000 ادا کړي نو بیا ورته نورې پیسې معافي دي. حکومت وایي دا به د ټیکس ورکونکو نتورک پراخ کړي. د پاکستان د ټیکسونو د ادارې اف بی آر مشر علي حکیم وایي ډیر خلک د ټیکس انسپکټرانو ته په رشوت ورکولو سره ځان له ټیکس خلاصوي، خو اوس د پلان لمخې دوی 3 میلیونه نور کسان معلوم کړي چې په کار دی ټیکس ورکړي. دوی ته به اوس په 15 ورځو کې د ټیکس جمع کولو لپاره نوټس ورکول کېږي او که څوک یې ونه مني نو سزا به ورکول کېږي. خو د اکونومیست په وینا ځینې خلک بیا فکر کوي د حکومت په یو وار 40,000 روپۍ له ټیکس نه ورکونکو اخیستل به هغو شتمنو ته ګټه ورسوي چې د پیپلز ګوند په واکمنۍ کې ډېرې پیسې جوړې کړي دي. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر حافظ پاشا او احتشام احمد وای چې د ټیکس په نظام کې بنیادی اصلاحات ضروری دي. ځینې خلک ځکه ټیکس نور کوي چې په قانوني توګه پابند نه دي. زراعت له ټیکس مستثنا دی د ځکه چې زیاتره پارلماني غړي خو یا جاګیرداران دي او یا بیا ورکوونکي د کلیوالو سیمو سره تعلق لري. اکونومیست وای ټیک اصلاحات به په اقتدار کې ناس خلک پریشان کوي، کاغه جاګیرداران دي، کروندګر، تاجران یا صنعتکاران دي. د مجلې په خبره له اصلاحاتو بغیر د پاکستان اقتصاد به له تباهي سره مخامخ وي، نو داسې کېدل هر کس متاثر کوي. خو د اکونومیست په وینا د پاکستان شتمن خلک هر وخت دا فکر کوي چې د داسې معاشي بوران مخه به له امدادي ادارو د پیسو اخیستلو په صورت کې ونیول سي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان تحصیلي شوا په ستا یو شمیر سرکاري او پرایویټ سکولونو ترمنځ د امن په نامه یو ټورنمنټ جوړ کړی شوی وو چې همدغه رنګ دغه ټورنمنټ پای ته رسیدلې دی چې پکې یو شمیر ټیمونو ته انعامونه هم ورکړل شوی دي. تفصیل یې د مشالې خبري الله کوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان تحصیل شوه په سطح د سرکاري او پرایویټ سکولونو ترمنځ د امن په نامه کابل خیل سپورټس ډلا ټورنمنټ پای ته ورسېدو چې پکې د تحصیل شوه یو شمیر سکولونو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ، فوټبال، والیبال او باسکټبال لوبې ترسره شوې. د دې ټورنمنټ اخیری لوبه د کرکټ وه چې د الحامد پبلک سکول او شوال پبلک های سکول لوبغاړو ترمنځ وشوه. د سیمې په سلګونه عام خلک، مشران او عامه دین د لوبې د کتلو دپاره راجمع شوي ول او د اخیری فائنل لوبه مشر ملما د تحصیل شوا پولیټیکل تحصیلدار عبدالودود رابلل شوی و چې د یوې هفتې نه روان ټورنامنټ کې په یو شمیر لوبو کې برخه اخیستونکو کې نقد انعامات او ټرافیانې وویشلې. د دې ټورنامنټ منتظم عبدالرحیم وایي مقصد یې ځوانان د مثبت سرگرمیو او تعلیم په طرف متوجه کول وو.
مقصد امن ماحول لپاره وو، بل بچیونو چې مثبت سرگرمی طرف ته راغب شي دا مقصد وو. تعلیم یې درې خاص کر خلک ډېر ستا زورا بي چې کی موډ کی دي اسکول نه لکه بګوڼه دي کنه دغه اسکول طرف ته راغب شي د لپاره وجه سره.
د ټورنامنټ یو لوبغاړی عمر شاه مشال ریډیو ته وویي دوی ډیر خوشاله دي چې داسې ټورنامنټ کې برخه واخیسته.
دا ټورنامنټ مې ډېر مشکور دي، دغه انتظامي څه دی کړی و حالان کې دا ټورنامنټ د خبره کوي دکې امن او سکون روشي ته کې مخاله مات کې محبت پیدا شي په مصر سره سکول مې توجه ملاو شو سره مې جې انتها خوړ دې انتها سره مې دمر خوشې مغز تسوي سره مې ریفرشمنت وشو بل خلک مې سره مثبت څه پیدا شي.
یو بل لوبغاړی حنیف الله وایي د ځوانانو او په خاصه توګه وزیرستان کې د غشان مثبت سرگرمی ډیر ضرورت لري چې ځوانان مثبت طرف ته راغونډ کړي.
پورڅه کې دا یو تعلیم حصہ د مې امن غوړي چې امن مې سکتورو کو بالکل لکه مې خپل ډیر حوصله ځای و سره چې ځوانان برګان د مثبت سرگرمی ډیر ضروري ځکه چې په دا کې لګیای به د سوچ کې دا مثبت طرف تر درې مې.
د دې ټورنامنټ فائنل لوبه مشر ملما پولیټیکل تحصیلدار عبدالودود چې د لوبه د کتلو د پاره په ګراوند کې ناستو مشال ریډیو ته وې پولیټیکل انتظامیه د استادانو لاړه د ګام ستاینه کوي او ورسره پورا ملاتړ کوي.
د شوی تحصیل د امنیت په حق کې دا ټورنمنټ ارنج شوی دی او په دې کې زیات کریډټ د دې تحصیل کم استوزون چې دی هغه ته ورکوم چې دنیا ته دا یو پیغام ورکړي چې نارت وزیرستان کې باقاعده تو دی امن واړي چې دلته دی امن وي او داسې مثبت سرگرمۍ چې کوم دی هغه دی جاری وي او پولیټیکل انتظامیه هم په داسې قسمه ایونټس کې خپل شرکت کوي د ترغګرۍ په ضد کم د غره وان دي چې دغه مخنیوي وشي او د وړکی وړکی چې کوم دی د دې توجه د ترغګرۍ د سایډ نه د مزب سرګمو سایډ ته چې کوم دی د غشي مبذول شي.
دا تحصیل شوا سرکاري او پرایویټ سکولونو استادانو وې پر روان وخت کې بعد د شاګردانو د ډاډګرنې لپاره داسې نورې غونډې هم جوړوي چې هغه شاګردان د سکولونو په طرف راولي کوم چې د غلطه سکولونو ته نه ځي. دوی اوه د شاګردانو د حوصله د پاره په آینده کې نور هم ښه ګامونه په پام کې نیولې دي چې دغه د تحصیل شوا یو شمیر سرکاري او پرایویټ سکولونو استادان به په خپلو مرستو سره کوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
او سم مبارک رسیدلې دی د روخانه مستقبل. د نن ورځې روخانه مستقبل د پاکستان خواجه اعظم یونیورسټي په اړه دی او د همزه تاسو ما چې په خواجه اعظم یونیورسټي اسلام آباد کې د شپږم یعنی ایم ایس سی داخلي شروع شوې دي چې پکې د فارمونو جمع کولو لپاره اخیری تاریخ د روانې میاشتې څلرویشتمه نیټه ده. دا چې خواجه اعظم یونیورسټي د هیواد او نړۍ په تعلیمي ادارو کې څه مقام لري او د دې یونیورسټي پښتانه زده کوونکي څه تاثرات لري، د نن ورځې په روښانه مستقبل پروګرام کې درته زموږ همکار منور شاه تفصیل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل پروګرام کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکې پیرزوونې قبولې کوي. په دې پروګرام کې درته د ځوان کول لپاره د تعلیم، کار او روزګار په حق لا معلومات درکوو چې پکې درته د هیواد دننه او بهر نړۍ کې د روښانه سباون لارښوونې او موقع په ګوته کوو. د نن په پروګرام کې درته قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد کې د داخلو تفصیل او د دغه ادارې د چارواکو نظر وړاندې کوو. په دې یونیورسټي کې د شپږم یعنی ایم ایس سی داخلي شروع شوی چې پکې د فارمونو جمع کولو اخیری تاریخ د روان میاشتې یعنی د دسمبر د میاشتې 23 نیټه ده. د داخلو لپاره بنیادی شرط کم از کم په سیکنډ ډیویژن کې 14 جمعات پاس پکار دی. بیا یو انټری ټیسټ هم اخیستل کیږي، خو دغه ټیسټ یوازې په مقابله کې د شاملېدلو لپاره دی. میرټ با خالصتاً د سوارلسم جماعت په نمبرو جوړیږي. د قائد اعظم یونیورسټۍ د مشر یعنی وایس چانسلر ډاکټر معصوم یاسین زئی سره مو خبرې کړي. نوموړی د دې ادارې په اړه وایي،
قائد اعظم یونیورسټۍ چې دا یو فیډرل یونیورسټۍ ده او د پاکستان ټاپ رینک یونیورسټۍ ده، د ټولو لوړه په کوالټی کې هغه دا یونیورسټۍ ده، او د ریسرچ په رینکینګ کې هم دا تقریبا د اسلامي دنیا په 900 یونیورسټیانو کې دا پر دویم نمبر باندې ده. نو د دې خدای رینکینګ دی، او دلته زموږ هغه درې فیکلټیز چې دی هغه موږ لرو، یو فیکلټی آف نیچرل ساينسز، فیکلټی آف سوشل ساينسز، او بیا د موږ سره یو فیکلټی آف بایولوژیکل ساينسز.
نو موړي نه مو پختل په دې درې واړو سانګو کې د مضمونونو تفصیل څه دی؟ هغه وایي
فیکلټی آف نیچرل ساينسز په کومو کې چې دا سبجیکټس کیمستري، فزیکس، ماتھمټکس، statistics, computer science, IT, earth sciences, that are subjects. The faculty of social sciences, international relations, politics, law, history, economics, management sciences, anthropology, sociology, linguistics, that are subjects. The defense and strategic studies, that are most ready. Faculty of biological sciences, that you come to the biological sciences subjects, like biochemistry, microbiology, biotechnology, bioinformatics, animal sciences and plant sciences.
Dr. Yasin Zaiwai, per dago ke ziyatara mazmununu ke de de university ala talim yani PhD tar lasa ke de leshi. Numole wai د دې ترڅنګ ځینې سیړنیز مرکزونه هم لري.
د دې علاوه په یونیورسيټي کې د موږ سره 15 سنټرز اف اکسلنس دي. هغه سنټرز اف اکسلنس چې دي هغه کې مطلب دا پیورلی ریسرچ انسټیټیوشنز دي، او په دې کې موږ ټیچینګ یو څه ماسترز ډیګري پروګرامز هم آفر کوو، ماسترز اینڈ پی ایچ ڈی ډیګري پروګرامز، لکه انسټیټیوټ آف پاکستان سټډیز په پاکستان کې نمبر 1 دی، انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی دغه طرز په پاکستان کې په ټاپ رینک باندې دی، یو انسٹیٹیوٹ آف جینڈر سٹڈیز دی، یو انسٹیٹیوٹ آف دی ایریا سٹڈیز دی، یو بیا ہسٹری اینڈ کلچر انسٹیٹیوٹ چې دی دا د دې ځای په سینٹر باندې دی، یعنی د یونیورسٹی کې دوی په دې یونیورسٹی په کیمپس باندې کار کوي. دا زموږ اوور آل چې کوم د دې اسٹوڈنٹس لپاره کمی کمی اپرچونیټیز دی هغه دا دی. جی
نوموړي نامو پختلې د یونیورسيټي کې د پښتنو لپاره د داخلي سیم امکانات دي. هغه وایي
دلته چې دی د سیټانو چې کم موږ ویش کړی دی، هغه ویش د دوی د دغه مطابق دی، د دوی د ریجن مطابق دی. اوس لکه دلته چې دی زموږ سره د کے پی کے غا خیبر پختونخوا غا تقریبا 42% سیټان دي د سټوډنټس د پاره، او 40% د فاټا د پاره دي، د بلوچستان د پاره هغه 8% سیټان دي.
نو موړې وای کوم جنکو او هلکانو ته چې په کوټا یا مخصوص سیټونو داخله ملاو نشي، نو د دینه علاوه د اوپن میرټ او سیلف فاینانس سیټونه هم وي، خو هغه لپاره ضروری خبره ده چې ورل د وړاندې نه فارم جمع کړي شي.
زموږ سره دویم قسم کم سیټان چې دا ګرد چې دي دا په میرټ باندې دي، ګو کې موږ الکان اخلو د هغه علاقې غا، لیکن داغو په آپس کې بیا خپل میرټ دی. نو دلته چې دی اوور آل میرټ جوړیږي د دوی سیټان موږ ورته ایشي دي، هغه سیټان موږ ورته دخکوې داغه مطابق دوی دلته راځي. او د دې علاوه د موږ سره یو څه سیټان ستا کم چې موږ ورته وای په بل جبه کې سیلف فاینانس، که یو څوک پاره کې نه راسي د ریګولر والا فیس چې دی هغه خو کم دی، د دې د سیلف فاینانس والا لږ خاصه فیس تر هغه زیات دی. نو بیا که یو چاته پاره کې اپرچونیټی نسی ملاو، د پدې کې خپل ځان د پاره ټرای کول سي. تقریبا په تمامو مزامینو کې زموږ سره د سیلف فاینانس سیټانم ستا.
ډاکټر معصوم یاسین زینا مو پختلې په موجوده حالاتو کې چې د پښتنو سیمه د یو شمیر مسلو سره مخ دي، په قائد اعظم یونیورسيټي کې تعلیم دوی ته سمره ګټه رسولې شي. هغه وایي
دلته چې د دې سیمې کملکان دي دا غو د پاره تر دې لکه څنګه چې موږ ورته چې ګولډن اپورچونټي تر دې بهترین او دویته اپورچونټي بل ځای نشي ملاوي دلای دا یو فدرل یونیورسيټي ده دا نېشنل یونیورسيټي ده دا ټاپ رانکینګ یونیورسيټي ده او په دې کې موږ سکالرشپس ورلره ورکو د دوی خیال ساتو زموږ ډېر بهترین کیمپس دی دلته یو ښه ټیچنګ لرننګ پروسس چې ریغه روان دی کچیر دوی دا وغواړي نو ان شاء الله موږ ودی ته ش داسي مواقع ورلره ورکولای شو چې دوی دې دل تخپل ځان جوړ کی او په دې ماحول کې دوی د کمپټیټیو ایگزامز او د پارا ځان تیار کی او بیا دې ولارد سی و فیلډ تا او خپل علاقې چې دی پاغو کې دې خپل خلکو خدمت وکي
د پښتنو سیمه نه یوازې په تعلیم کې شاته دي بلکې غربت هم پکې ډیر دی ځکه نو ډیر قابل او ذهین جنکی او هلکان د دې وجه قائد اعظم یونیورسيټي کې داخله نه کوي چې خرچه زیات دا دا مسله مو د ډاکټر معصوم یاسین زئی مخه تا کې خو دا هغه ویل
که یو الګ پر مریټ باندې راسي او د داغه داخله وسی دلتا بیا موږ لدې وجی اغالق نه پریږدو چې د دې الګ سره پیسې نستا خالی پروش کال موږ د فاټا د پارا د یو ایس ایډ ل طرفه موږ چې ودی ته کم سکالرشپ سور لره ورکل خالی یو ایس ایډ و موږ ته تقریبا 11 میلیون روپی را لره راکړلې هغه موږ ټول په دالکانو کې تقسیم کړلې کم چې غریبانو او دوی فیس نس و ادا کولای ما پروش شکل 3000 سکالرشپ سر کړی دی الکانو ته 3000 یعنی جدا جدا سکالرشپ یو الک ته دغه پر بنیاد د مریټ پر بنیاد خپل داخله دلته واخلی او د تکړه وی نو بیا د پیسو لوجه موږ کوټه ناستو موږ د د پاره چې د هر خوایزه تنظیم لر کوم
په اخر کې د ځوان کول په نامه خپل پیغام کې ډاکټر معصوم یاسین زئی وای
و دوی تسما دا پیغام دی چې ګوره شارټ کټس نشته په ژوند کې د ژوند په شارټ کټس په سې چې څوک ګرځي دا غو منډه ډېره لنډه ده هغه دونی نه سیتلای لہذا ورته مهنت بکوي راسي دلته خپل ځان کا جوړول غواړي ک صرف ل دی وجه چې تاسو ځان خپل ځان دغه کړی دی چې تاسو سره پیسې نشته دا غ غم مکوي تاسو صرف پر مریټ باندې راسي نور کار زما دی زما زدا ذمہواری اخلم اسی چې د دوی د پاره زد سکالرشپ سو او د دې تنظیم لر کوم یو څم رسته بد د کور وکي یو څم رسته زور سره کوم ان شاء الله په دا کې به د خپل ژوند ته دی جوړ کی کما یو الک د یو کلی هغه جوړ کی دا غسر دا کلی چې کم شکل دی هغه د بدله دی سی زه په دې خبر یم نو زه دوی ته دا پیغام لر ور کوم چې تاسو راسی چې څومره راتلای سی موږ لره د غمر شدی چې زه څومره جوړولای سم اساس ماز په دې باندې خوشاله کیږي
دا وو د قائد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر معصوم یاسین زئی چې وایي د قام خدمت ته خپل ژوند وقف کړی دی د قائد اعظم یونیورسيټي چارواکي وایي دا د معیار په حساب د هیواد تر ټولو لوړه اداره ده او د ټولو اسلامي نړۍ دویم نمبر اوچته یونیورسيټي ده پښتنو لپاره پکې د خپل حق په کچه کوټه مقرر شوه چې هر کال ور باندې قابل او ذهین طالب علمانو ته داخلي ورکول شي په دې یونیورسيټي کې یو پښتنه جنې حسین بیبي د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د ځان او دلته د داخلي په حق له داسې وایي
د بلوچستان ز په لکم خانزه ریاست د فلاغه دیم خو کم تعلیم سي دي به خپل د خپل د اول ادنا د تعلیم د سمته د ملاغه ځای کړی دي کم وخت چې ما لکم حوالی بیا د زم کوټه فاطر راغلی دي د دې زم د ډیفنس اند سټریټیک سټډیز طالبانه ما نو نو دا اول دوار چې ما د لاغه تر دخل د دغه په دغه لسته دغه خپل څه دی دا چې د تعلیم او کوشش ما خپل هم بیا پایش دغه ولې چې د دې خاطر راځم ما څه د کوم غوښتلې هغه ما ته د زما څه په دغه خاطر زیات زیات دا و چې زما څه مې د کل یا دا ساينس پاپري سره ما دا خاطر ما څه زیات دی هانه دغه خاطر دې خاطر
حسین بیبی نامو پختلې چې په قائد اعظم یونیورسيټي کې د یوې پښتني جنې په هیڅ څه احساس وي هغه وای
ډېر شمع څه سوو په دا دې چې خپل کور کوم مخره او سم خلکو ما ته ډېر تسلی او ډېر انحراف کې به شدي دا تر ونجلی او خدای مون چې دا ډېر غوښتنې داري ده خیال کوم چې څنګه به بهتر کوشش وکړي خلکو په نظر کې به خلک به تاسو ګوري خلک خل دای چې زه څه غواړم کله زه خپل ځان ته ګوري خپل ځان ته زیات زیات ما شی په خوشحالي سره کړی وای لیکن هغه خلک ما بیکګراوند دا کرانه چې ځان دې د خلکو په نظر کې راسمه ولي په نورو نجونو لارې ورګندومه نو زه زیات زیات کوشش کوم په سمه طریقه کار کوم هغه چې خلک هم دا تر ما ته ګوري چې دا پښتانه نجلې ده که نور نجونې هغه کارونه کوي دي هغه ته دونه ګټه نه لري کله ما ته څه وایي چې سپیشلي چې زه بلوچستان زه ما ته ګټه نه لري چې دا برخار وکړي نو په دې شان دې دا تر شان دې زه دا خیال ساتم لیکن کوشش کوم چې څه ورڅ کوم چې نور انسانان لري نه
حسین بیبی وای پښتنو جنکو لپاره کار دی چې د خپل روایتو د نن نه د اعلی تعلیم تر لاسه کولو هڅه وکړي
هغه د فارغ زده هغه وایم چې بس خپل کوشش ته وکړي خپل ځان د خپل کورو کې زیات زیات به تر ثابت کړي د دې لپاره د موت د دورونو پر دې باندې کما د څه څه د غوډایل راول لږي دا غادي هغه خپل ځان ثابت کمن په کور کې چې خپل ځان ثابت کړه هو دا یو باندې بیا چې خپلونه دا کما د څه ځان دی راوتل شي او کدي دا هغه یو څه څنګه وانا چې ځان چې په دې څه کا پات نه شي ریواجی مرا ترا دي چې هغه په کور کې تاسو غواړي ته هغه دې په داره شنه دي لیکن د څه نو کوشش کولای شي خو متاثر کوم کوم لږ دادم دغه راولم
حسین بیبی چې په قائد اعظم یونیورسيټي کې د دفاعي او ستراتیژیکي مطالعاتو طالب علم ده وايي پښتون قام به هل د نور قامونو سیال شي چې جنکی هم د تعلیم ډګر تراشي او دا راز د ملت په ترقۍ کې د خپلې برخې اچولو جوګه شي په زیاتره تعلیمی ادارو کې سیاسي پارټیانو د طالب علمانو لپاره خپل شاخونه خلاص کړي وي چې پکې ډېر بیا دغه ادارو د بدنامۍ سبب وګرځي بلخوا په طالب علمانو کې سیاسي شعور او پوهاوی هم ضروری دی کسه هم په قائد اعظم یونیورسيټي کې د سیاسي پارټیانو په شاخونو بندیز دی خو بیا هم مثبت غیر نصابي حل زلو لپاره د جبه په بنیاد د کونسلونو جوړولو اجازه شته دغلتا د پښتون کونسل مشر نعیم الله محسود چې په خپل د ام بی ای طالب علم دی وای پښتانه چې زیاتره د کلیوالو او ورسته پاتې سیمو سره تعلق لري په دې یونیورسيټي کې د هیواد د بیلابیلو قانونو سره بلد شي او بیا خپل ځان کې کسه کمې لري نو هغه هم ورته معلوم شي
ډیر داسې کسان راشي چې دوی به سي پنجابای کا فلیدلې هنه وي نو دوی مطلب دا ټینګ دی چې پنجابای داسې به فلیدای داسې به نو زه خو اول اول دا وایم چې دغه یونیورسيټي دې د قائد اعظم یونیورسيټي په ټوله نه غټه فائدہ دا دی چې دلته چې د ښه نه سړای ډیفرنٹ کلچرز وویني دلته د پنجابي سره ټایم تیر کی د سندي سره ټایم تیر کی د دوی د سوچ د فکر پتا ورته ولاږي او د خپل ځا پتا ورته ولاږي نو بیا الته دای کمپیریزن ډیر شکه وای شي چې پنجابای کوم چې کوم دونه مختبه دا ول مختبه او سندای چې په کوم سټیج باندې دی نو دا ول په دغه سټیج باندې دی او ځکه په کوم سټیج باندې یو نو زه ول په دغه سټیج باندې
نو موړی وای دوی د خپل تعلیم ترڅنګ د پښتنو طالب علمانو د ستونزو هوارولو لپاره هلې ځلې کوي
دا شډیر د خلکو کوي چې دوی مطلب اول وار د خپل علاقې نه راوتلي وي او کجې اسلام آباد کیپټل تراشي نو دوی ډیر خلکو داسې وي چې مطلب دوی یریږي چې موشه کجې اسلام آباد ته لاړ شو نو تاسو څنګه ماحول وي څنګه حساب کتاب وي زبد اول چور وځو شپوشه څنګه ځان ډس کوو نو دا هغه ورونه د پاره چې څوک دا دوه دا دار لري په ځونو شي دا ورونه د پاره ما دا پیغام دی چې دوی د دلته راشي دوی د موږ ورونه دي پښتون کونسل چې دی په کجې زمينه وستشه دوی ته 24 غنټه حاضر دي دوی چې راشي دوی بدل ته موږ یو کموډیټ کوو دوی بدل ته موږ په ټیسټ باندې پیاو دوی بدل ته موږ چې کله دوی ټیسټونه ورکې نو پانه به دوی اډمیشن وشي نو البته به موږ دوی کموډیټ کوو تر هغه پورې به موږ دوی سره مرسته کوو چې تر څو پورې دوی استلانو شي ځای نه دکا ا جنکایوی او کا ا لکان مين دوړو طرفو ته موږ خپل کوارډینیشن ساتو
تاسو د نعیم الله محسود خبرې واوریدې نو موله په قائد اعظم یونیورسيټي کې د پښتون کونسل مشر دی تاسو ته به د پروګرام په اخر کې یو وار بیا وایو چې په قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد کې په بیلابیلو مضمونونو کې د شپاړسم داخلي شروع شوې دي هغه طالب علمان چې سوار لسم یې کم اس کم په سیکنډ ډیویژن کې پاس کړی وي
د روان میاشتې د دیرشمې نیټې پورې د یونیورسټۍ کې د داخلي فارمونه جمع کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202122111221. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
تاسو ستونزې
ورته کار جون یو څوک داخلي ورکړ
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کوڅوګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز